پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د پی یو استودیو لاري د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاستویم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړی د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو سرپرست وزیران او نماندان او د مالیه نماینده او سرپرست وزیر نن په ولسی جرګه کې خپل کاري برنامه تشریح کړې. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چینارتو ولسوالۍ کې د یوه جماعت ملا په دې خاطر وژلی چې په پټۍ له غرنیو لارو خپلو ماشومانو ته له بازار خوراکي توکي راوړل. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولي. د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیځ پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ولسی جرګه کې نن د نوي کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیران ولسی جرګې ورغوښتي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. د مالی سرپرست وزیر او نوماند عبدالهادي ارغندیوال د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل چې د پروګرامونو په عملي کېدو سره به افغانستان له اقتصادي پلوه خود کفایه ته لاور نږدې شي.
پایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول اللهم د ادارې سلامیت او معاصریت تعدیدوي.
د افغانستان حکومت سمود مخکې د نوي کابینې څلیرش نومان وزیران او د دوه خپلواکو ادارو نومان رئیسان ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره ورپېژندلې وو. ولسی جرګه وایي تر اوسه له دې ډلې د لسو نومان وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. د جرګې نننۍ غونډه کې دا پرېکړه هم کیږي چې دغو نومان وزیرانو ته کله د رایې ورکولو بهیر پیل کړي. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چینارتو ولسوالۍ کې د یوه جماعت ملا په دې خاطر وژلی چې په پټۍ له غرنیو لارو خپلو ماشومانو ته له بازار خوراکي توکي راوړل. د چینارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون د دې ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې دغه ملا چې نوم یې نه دی ښودل شوی غوښتل له طالبانو په پټه په فرعي لارو په غرونو کې پلي د خپلو ماشومانو او کورنۍ لپاره خوراکي توکي له بازار څخه راوړي.
په کچالار باندې طالبانو ګیر کړی او درې ورځې لا درک پرون ماښام یې جسد ولسوالۍ ته راورسېدی په ولو کې په شهادت رسولې دي.
نوموړي د وسلوالو طالبانو دغه کار یو غیر انساني عمل وبالدې. وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ازادي راډیو ته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي درې ورځې وړاندې هم په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسکونه ملکي خلک په دې خاطر برمته کړي او وهلي ډبولي وو چې لکه دغه ملا په څېر خپلو کورنیو ته له بازار خوراکي توکي راوړل. وسلوالو طالبانو له تېرو څه کم درې میاشتو راهیسې له چینارتو ولسوالۍ ترین کور ته غځېدلې لاره د ولسي خلکو پر مخ تړلې چې ورسره د سیمې اوسیدونکو د خوراکي او نورو اړینو موادو له سخت کمښت سره مخ شوي دي. د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ماشومان ټپیان کړي دي. امنیې قومندانې ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تیر ماښام په جرلق کلي کې وشوه. یورش وایي دغه ماین طالبانو خخ کړی و خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ټپي شویو ماشومانو د روغتیایي وضعیت په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بیلاروس پولیسو پرون یک شنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي. دا پر لپسې څوم یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کیدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. په اګوست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي چې ګمان کیږي تر اوسه به له 25,000 زیات کسان نیول شوي وي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا څخانوفسکایا چې په ترسره شویو انتخاباتو کې د لوکاشنکو سیال او د دغو انتخاباتو ګټونکي بلل کیږي، د معترضانو ځپنه ویجاړوونکي بللې او له دغو معترضانو یې د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلاوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسني ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د په سلو کې 99 شمیرل شوو رایو د لومړنیو نتیجو له مخې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون چې اعلان یې کړی هغه په سلو کې 43 رایې وړې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر په سلو کې څه باندې 250 چې دا د لومړي ځلي انتخاباتو په نسبت د ګډونوالو نږدې په سلو کې 10 زیاتوالی ښیي. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستورمزل یا فضانوردان واستول. د دغو ستورمزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډۍ فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 15 بجې پورته شوه. تمه ده دغه بیړۍ له 28 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوالې فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسیږي. دغه ستورمزلې به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یوځای شي چې تیره میاشت له قزاقستانه د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوال فضایي تمځای ته تللي و. د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي دا لومړی ځل دی چې د یو خصوصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي.
نوریاس نوري و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کورونیو چارو، بهرنیو چارو او مالیې نوماند وزیران نن په ولسي جرګه کې خپلې برنامې تشریح کړي.
پولیس شما از نظم و دسیپلین، ظرفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه او گمرکونو که فساد او دیگه متعدد ارخونه.
خلک د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په اړه څه وایي او څه خاطرې ترې لري په دې اړه یو راپور درته خبرو.
پرون یو مرکه په راډیوي کې کېدل، زما تر سترګو لا وشکې ولاړې چې د ده خبرې کېدلې ډېر سخت د زړه مې راپور ته سو باید داسې وخت رالې چې زړه مې لا خراب.
د زغم نړیواله ورځ ده. په دې رابطه مو د شبیر سنگ په نوم له یو سکه سره خبرې کړي. د څه وایي؟
دوی دولک تر درلک مس پر دې کسان ځوان کول خو هغه وخت دا تبعیض دا شینم مس کنو.
په بیلاروس کې پولیسو پرون په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو څخه تر 1200 زیات کسان نیولې چې دلته د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته غوږ استرازو لمړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو، بهرنیو چارو او مالیې نوماند وزیران او سرپرستان په ترتیب مسعود اندرابی، محمد حنیف اتمر او عبدالهادي ارغندیوال نن د افغانستان په ولسي جرګه کې خپلې راتلونکې برنامې تشریح کړې. تمه ده تر دې وروسته دغو نوماند وزیرانو ته د رایګیري صندوقونه کېښودل شي او د ولسي جرګې غړي د دوی لپاره د باور یا نه باور رای وکاروي. د ولسي جرګې نننۍ غونډه د ازادي راډیو خبریال دیوان نادر تعقیب کړي. همدا اوس د کابل استودیو را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
نن د شنبه د بهرنوی چارو نومان وزیر حنیف اتمر، د کورنوی چارو وزارت وزیر نومان وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نومان وزیر عبدالهادی ارغندیوال خپل کاری برنامه د راتلونکو سلورو کلونو لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کړې. لومړی د بهرنوی چارو نومان وزیر حنیف اتمر خپل کاری برنامه وړاندې کړې. هغه وویل چې په خپل بهرنی سیاست کې به د نور مواردو ترڅنګ افغان سول ته لومړیتوب ورکوي، او دوهم د افغانستان ډیپلوماسي ظرفیت لوړولو برخه کې به بنسټیز کارونه کوي. ښاغلی اتمر همداشان وویل د بهرنیو همکاریو ته لا هم د تروریزم سره د مبارزې برخه کې اړتیا شته چې باید د جنیوا کانفرانس کې ترلاسه شي. د ښاغلی اتمر له خبرو وروسته د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادی ارغندیوال خبري وکړي. ارغندیوال بیا ډاډ وښود، هغه وویل چې تر 2025 کال پورې به افغانستان مالی استقلال ترلاسه کړي. ښاغلی ارغندیوال وویل چې تر هغه وخت پورې به زموږ ملي عواید 300 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. سې دغه په اساس به پر بنسټ به وکولی شو چې خپل نورو بنسټونو ترڅنګ امنیتي او دفاعي بنسټونه هم تمویل کړو. ښاغلی ارغندیوال نوري برنامه هم درلودې، خو ډیری همدا د مالی استقلال باندې راڅرخېدي.
عایداتي واحدونه او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
ښاغلی ارغندیوال دې ته هم اشاره وکړه چې دغو مواردو سره چې دا لوی ستونزې دي په وزارت کې مبارزه به کوي او تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به حل کړي. دریم ویناوال هم د کورنۍ چارو وزارت نومان وزیر مسعود اندرابی و. هغه بیا تر ډیره د جګړې په میدانونو کې وسلوال طالبانو ته د شدیدو تلفاتو اوښتو خبره وکړه، او ویل چې پولیس د تیر په پرتله ډیر غښتلي شوي دي.
با وجودی که ما در حالت کاهش خشونت آتش بس و در حالت مدافع فعال بودیم.
خغلی اندرابی وای چې دوی لډیر ستونزو سره مخ دي، مثلا د اکمالاتو برخه کې، خو بیا هم د دې سره طالبانو ته د جګړې لیکو کې سخت تلفات اړولې دي، او تیر کال هم طالبانو ته شدید ماته ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سده پاسه یو میاش وړاندې د جمهور رئیس دربش نومان وزیران او دوه رئیسان سجرګې ته د رای اخیستو لپاره وړاندې کړل، خو تر اوسه پورې یوازې د 10 نوماند وزیرانو اسناد سیړل شوي دي چې ټاکل شوي تر راتلونکي پنځشنبه پورې به د دې نوماند وزیرانو د کاري برنامه وړاندې شولې. وروسته به پنځشنبه پورې به یعنی رای اخیستو برخه لړۍ به بشپړ شي. بلستان کې سر
مننه کوم دیوانه درو د کابل استودیو یې لمغ سره جزئیات شریکول. دا چې درې نوماند وزیران د کورونی او چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی، د بهرنیو چارو نوماند وزیر محمد حنیف اتمر او د مالیه نوماند وزیر عبدالهادی ارغندیوال نن په ولسی جرګه کې خپلې کاري برنامې تشریح کړي، څو په مټي د باور رای خپل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایل مرګ 15 ورځې تیریږي. نوموړی د تیرې پنځمې پر ورځ په مرکز لخرګاه کې د موټر پورې د نخلول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو چې تر اوسه مسولیت چا نه دی منلی. د الیاس دایی د ویر ټغر ډیر لوی دی. په اکثرو ولایتو کې ورته د دوه مراسم ترسره شوي، شمې بلی شوي او وژنې هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. خو خپله هلمندیان د دایی په اړه څه وایي؟ د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمن په راپور کې به واورو چې د لښکرګاه د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
دایی خود مرد پاره ده که او کلی و درخت ها کنگی دیو درخت چه چه وقتی سنگ دامی او خوانکی سنگ باری کمزوری او درخت شو بار کهی که زورور یا خود زورور درخت دیو ده که زورور سره و دیر تا کیا سره و
ده. هلمند ولایت ده و سیدون که خپل نوم نخی خوایی بزګر دی او الیاس دایی ورسره یو وخت مرکه هم کړی و. د ده په خبره چې پرون یې د دایی د فاتحې د مراسمو په اړه له راډیو یو خبر اوریدلو نو خپلې اوښکې ورته تم نشوې کړای.
د ده خبرونه د ده خبریالۍ ما خپل لیدلی دي په ډیر ډیرو ځایو کې ما لیدلی دي. دی ډیر ښه سړی و، ډیر اخلاقمند سړی و. خپله د زما سره ام مرکه یو وخت د بزګر په دغه کې کړې ده. یو وخت کې د بولان د وزارت لیسه و چې نور غټ غټ خلک راغلي و، ام دی پشکې کې راغلی و. د ده سره ټوله وطن خوشحاله و، ټوله معنا ټوله ښار ځینې خوشحاله و. دی ښه اخلاقمند سړی و. پرون یو مرکه په راډیوي کې کېدله، زما تر سترګو لاوښکې ولاړې چې د ده خبرې کېدلې. ډېر سخت د زړه مې راپورته شو، باید داسې وخت رالی چې زړه مې لا خرابې دی.
تاج احمد د لښکرګاه اوسیدونکی دی. دی هم د ازادۍ راډیو د وچل شوي خبریال الیاس دایی په اړه خبرې لري، خو وایي باور یې نه کېږي چې وژل شوی او داسې فکر کوي چې چیرې به په میلمستیا ولاړ وي.
دی دا شخصیت و چې همیشه پر خوله باندې خندا، یعنی د ده هېڅ داسې حالت نه معلومېږي د نن ظهیر دی، خوابدې دی یا ناراضه دی. همیشه به په خوله خندا و او همیشه به کوشش دا کوي، یعنی یو موټیویشن یو هڅونه و په خلکو کې چې ده درلوده. داسې احساس کوو لکه موږ چې وایي دایي په یو ځای په میلمستیا تلل دي، بلکې دا موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده چې دی شهید شوی دی.
ګلاب شاه هم د هلمند ولایت استوګن دی. دی وایي دایي د هلمند آواز و او نشټونې د هلمندیانو لپاره لویا ضایعه ده.
د دې د خاور لپاره، د هلمند لپاره او د هلمندي هغه بېوزله او غریب ولس د اواز د اوچتولو لپاره پوره هلې ځلې وکړې، نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړې. د ټول عمر په دغه برخه کې پرده باندې تیر شو. دا چې اوس دایي نسته، دا د هلمند لپاره، دا د افغانستان لپاره یو لویه ضایعه ده، یو لویه تشه ده.
الیاس دایی 12 کاله له ازادي راډیو سره د هلمند د سیمه ییز خبریال په توګه کار وکړ. نوموړی د تیرې پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو، چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. د الیاس دایی وژنه په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجیې ساپۍ واورو.
تورخم او سپین بولدک کې یو ځلی بیا د تازه میوو زرګونه ډک موټر درول شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی یو غړي خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم خارګوټي کې له خوراکي او غیر خوراکي توکو بار 2500 لاري او په سپین بولدک کې 1400 موټر درول شوې چې ځینې توکي د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. نوموړي وویل چې پاکستان ظاهرا د دې ستونزې لامل تخنیکي مسایل یادوي، خو په وینا یې پاکستان په بیلابیلو پلمو افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. بلخوا ټاکل شوی چې نن د پاکستان د تجارت وزیر عبدالرزاق داود د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راشي. ښاغلی الکوزی وایي کابل ته د پاکستانی پلاوی د راتلو هدف د دواړو خواوو ترمنځ د ستونزو هواري او د اسانتیاو رامنځته کول په ګوته شوي دي. افغان سوداګر تر دې وړاندې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی. افغانستان ته د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کرنې سرپرست وزیر د ملي امنیت شورا، کورنیو چارو، مالیې، صنعت او سوداګرۍ وزارتونو او د زعفرانکارانو د ملي ټولنې استازیو سره ناسته کړې او ټینګار شوی چې د زعفرانو د قاچاق په مخنیوي کې رغنده ګامونه واخلي. د کرنې وزارت سرپرست ډاکټر انورالحق احدینن په دې اړه جوړه شوې ناسته کې وویل چې د زعفرانو د پرختیا د 15 کلن ملي طرحې پر بنسټ د افغانستان د زعفرانو صنعت کال تر بلې د ودې په حال کې ده. نوموړي وویل چې د افغانستان زعفران په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید دغه ارزښت وساتل شي. افغانستان په 1990 لمریز کال کې نږدې 40 میټریک ټنه زعفران تولید کړي وو او د روان کال د راپورونو پر بنسټ د زعفرانو کروندې 1000 هکټار زیات شوي او اټکل کېږي چې د تیر کال په پرتله د سګنی حاصلاتو کچه زیاته شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شپته پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.98 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولې. همدارس کولای شئ د ازادي راډیو نور مطالب هم د ازادي راډیو په ویب سایټ باندې هم وګورئ او هم یې ولولې. د دې تر څنګ چې په 12 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې زموږ خبرونې دي اوریدو دي. اوس هم رازو د زغم د نړیوالې ورځې په اړه باندې راپور ته د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دې ورځې په مناسبت وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او وژنو د زیاتېدو لامل د افغانستان د اوسیدونکو ترمنځ یو د بل په وړاندې د زغم د فرهنګ نشتوالی دی. دغه کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې د ډیرو پیښو لامل همدا ټکی دی. د دغه کمیسیون مشره شهرزاد اکبر له کورنیو، ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دیني عالمانو غواړي چې له ځان تیریدنې، یو د بل منلو او زغم فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
افغانستان د بیلابیلو اقلیتونو، قومونو او مذهبونو د پالونکو کور دی چې له اوږدو کلونو راهیسې یو د بل تر څنګ اوسېدلي، خو ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې له ځان تیریدنې، یو د بل نه منلو او زغم فرهنګ نشتون د دوی ترمنځ د تاوتریخوالي، وینې تویونې او وژنو لامل شوی دی. شمی سنگ د افغانستان له سکو اقلیتونو دی. د کلونه د کابل په منډوي کې دوکانداري کړې ده. له هغو اقلیتونو یا لږه کوي چې په خبرې پورسته څو کلونو کې د نورو محرومیتونو او بشري حقوقو د نقص ترڅنګ د تاوتریخوالي قرباني هم وو.
مخکې تقریبا شاوخوا شل کال کېږي چې د سندو باورانو سرداران په همدا افغانستان کې ژوند کول. تقریبا دوی 2 لک تر 3 لک مېس پرې د کسان ژوند کول، خو هغه وخت کې دا تبعیض دا شنه مېس کې نو نو درست روز پروستی دیگی دا مشکلات تبیزو نور آتا کشتار نور داشت اینم مخ که پیدا شوی دوست منگه لپاره و منگا هم هم دیسی غوارو چیز منگا مخبر جون پا امنیت که و آرام مخ که بیایو چې د موږ ماشومانم لاړ سي که مکتب ته تلل شي او نور خلک هم داسې تبعیض هم نه وي.
دی وایي 13 کاله یې په یاد دي چې د افغانستان اوسیدونکو به د ژبنیو او مذهبي توپیرونو پرته د ورونو په شان ژوند کاوه، نه تاوتریخوالی او نه هم مرګ ژوبله. شمی د خپل هیواد د هوساینې، پرمختګ او آبادۍ لپاره له خپلو هیوادوالو غواړي چې یو بل وزغمي. د نومبر 14 نیټه د زغم د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوی. شل کاله مخکې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو 143 غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې هر کال دا ورځ د نورو باورونو ته د درناوي په پار ونمانسي. د یو بل منلو او زغملو په اړه د بشر د حقونو په نړیوال منشور کې هم راغلی دي چې دا شان حق تر ډیره د یو کس فردي ازادي تضمینوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې په دغه هیواد کې څلور لسیزې جګړو او تاوتریخوالي یو د بل منلو او زغم فرهنګ ډیر کمزوری کړی دی. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د اوږدې جګړې یو لامل همدا دی چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی په یو عادي امر بدل کړی دی.
په داشان شرایطو کې اړینه ده چې له ځان تیریدنې او زغم فرهنګ د تاوتریخوالي یو بل نه منلو او نه زغم ځای ونیسي.
اغلی اکبر له کورنیو، ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دینی عالمانو غواړي چې د دې فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي، خو په خبره لومړی باید جګړه او تاوتریخوالی ختم شي. نوموړی په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو د نقض یو لامل همدا یو د بل نه منل یا نه زغمل ګڼي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې او ټولنپوهنې استاد شرف الدین عظیمی هم په دې نظر دی چې د تاوتریخوالي او وژنو ریښه دې موضوع ته رارسي.
تحمل او بردباری یا زغم د ارواپوهنې له نظره د ودې او رشد نښه ده. یعنی کله چې تاسو یو څوک وینئ چې تحمل کوي، زغم کوي، یا مسله په بل ډول حل کوي او فیصله له منځه وړي، دې ته موږ وایو چې دا د اروپایانو له نظره دې کس وده کړې او پرمختګ یې کړی.
ښاغلی عظیمي وایي په ژوند کې د ځینو مهارتونو نشتوالی او د یو شمېر مسلو د نه مدیریت وړتیا لکه غوسه، اندېښنه، منفي هیجان او انتقاد هم نزغم ته زمینه برابروي. له دې ټولو سره بیا په دې اړه د خلکو ترمن چې کومه وینا عام ده، هغه دا ده چې کته وای چې زیم او زه وایم چې زیم، نه به تی نه به زیم، خو کته وای چې تی او زه وایم چې تی، هم به تی هم به زیم.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې پولیسو پرون په ټولو هیواد کې د هغو اعتراضونو څخه تر 1100 زیات کسان نیولي چې دلته د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. په دغه هیواد کې په اګست میاشت کې د شویو لانجمنو انتخاباتو راوروسته پرله پسې دا ډول اعتراضونه روان دي. اجمل اندي په اړه تفصیل وړاندې کوي.
دا بیاستا پنوم د بشری حقوقونو ډلې ویلي ډیر کسان په پلازمینه منس کې نیول شوي چیرې چې امنیتي ځواکونو د زرګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز، لاسي بمونه او نورو وسایلو کار واخیست. دوی اعتراض کوونکي د خوراکي موادو په یوه مغازه کې د مخپوخلو امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي، ډبول شوي. نورې ویډیوګانې ښیي چې پولیس خلک نیسي او په موټرو کې وړي. له هغه وخت راهیسې چې دا اعتراضونه پیل شوي، دا په یوه ورځ تر ټولو په زیات شمېر اعتراض کوونکي دي چې په بیلاروس کې د پولیسو لخوا نیول کېږي. د بشري حقونو د ډلو په وینا د اګست میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر ضد اعتراضونه پیل شوي، د نیول شوو معترضانو شمېر له 15,000 څخه اوړي. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو د ټولنې لخوا ویل شوي چې لږ تر لږه 30 تنه ژورنالیستان هم په منسک او نورو ښارونو کې نیول شوي. په دې کې 4 تنه د ازادۍ راډیو ازادې اروپا همکاران هم شامل دي. معترضانو په پرونی اعتراضونو کې هغه سپین سور سپین بیرغ لیږدوه چې چارواکو منع کړی او په بیلاروس کې د سیاسي اپوزیسون په سمبول بدل شوی. دوی همدارنګه په لاسونو کې هغه بنرونه پورته کړي وو چې په کې یو 1.5 رامان بندرین کایات شوی وو، هغه چې د حکومت ضد اعتراضونو کې شامل وو. د نومبر په 12 نیټه روغتون کې وو. مړ رپورټونه وایي نوموړی د مخپټو پولیسو لخوا سخت وهل شوی او ډبول شوی وو چې وروسته یې ساه ورکړه. معترضانو د دې وژل شوي معترض وروسته یې لیکلې جملې چې ویلې زه اعتراض ست وسم او زین نور شوارونه لکه د لوکاشن کا محاکمه ځان سره لیک ډول. پرون په منسکی د میټرو په څو سټیشنونو پلازمینه په مرکز کې موبایل انټرنیټ تړلې و. همدارنګ پولیسو ځنې کوتي او واټونه هم بند کړي و. د بیلاروس په نورو ښارونو کې چیرې چې د مرکز منسک په پرتله وړې مظاهرې شوې وي، هم د یو شمېر معترضانو د نیولو رپورټونه ورکړل شوي. په بیلاروس کې د اګست 9 نیټې د ولسمشرۍ له انتخاباتو راهیسې دا ډول اعتراضونه نږدې ورځنۍ بڼه خپله کړې او روان دي. د اپوزیسون مشره سویتلانا تسیخانوسکایا چې وایي انتخاباتو کې د لوکاشنکا په ګټه درغلي شوي او خپل ځان د دې انتخاباتو اصلي ګټونکي بولي. د ګازو، لاسي بمونو او تودو وسلو په زور د اعتراضونو ځپل ویجاړونکي بللی او مظاهره چیانو لپاره د نړیوال ملاتړ وخت نه کړي. هغه پر خپل ټویټر لیکلی موږ خپل متحدانو غواړو چې د بیلاروس د خلکو بشري حقوقو ملاتړ وکړي. تسیخانوسکایا تر انتخاباتو وروسته دغه ګواښونو له کبله چې دی او کورنۍ ته یې کېدل له بیلاروس لیتوانیا ته تللې ده. لوکاشنکا چې د 26 کلونو راهیسې پر بیلاروس واک چلوي، د نومبر په 14 یو ځل بیا هوډ څرګند کړ چې واک به چاته ونه سپاري او خپل سیاسي مخالفان او معترضان ملامت کړل.
تاسو لا پیغامونو
زه سباول د تخار د ولایت اشکیلشت ولسوالۍ ته لږه مزد دای صاحب مرګ دی وټر دولو ډیره خوشاله کړو. په دای صاحب په شهادت باندې ډیر خپسي. دای صاحب راځي موږ په کوم ورځ نو یو د دې پر اډو کې موږ په کوم څه ځای ته خوښه ته ورته په شکل کوي. الله دې شهادت او خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبي جميل ورنصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. الله دې د وطن مشوره او خپل قهر او غضب اخته کړي. الله دې هیر او زبر او نیسو نابود کړي. دای صاحب یو دې وطن دوست، یو دې د خپل پرس، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي لري. بس موږ د نور کوم څه د لاسه نه کېږي. ختم قرآن مو کې ثوابونه نور وبخشي، خدای دې په شپه ښه وبخشي.
زه د کندهار وایاس اسدلا او په خبره کوم ما پیغام را دی دې خوشینه کولو دې د خپل خپل ورور ته مولاړې ته الیاس دایي په مرګ باندې دې خوشینه کولو او دا کسان کار چا چې دا کار کړی باید چړنه وکړي باید د قانون منګولو ته وسپري سخت سزا ورکړي عبرت واخلي د نورو خبریالانو ته ګواښ جوړ نه شي ډېر خوشینه یې ډېر د لکه چې خپل ورور مړ شوی دی په دغه دولت کې موږ دغه مخانه د خبرې سره که په دې کې مخابره سر دې څه خبريالو کورنۍ ته صبر جميل غواړو ته د جنت دوس بخښنه غواړو الله پاک جنت ته دوس په نصیب کانا ان لله و ان الیه راجعون د ازادي رادیو کارتون کې تاسو له کوم د عزت سره غواړو الله دې د کورنۍ ته عزت خبر ورکړي السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې کېږي نوریاس نوري توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د افغانستان په ولسی جرګه کې نن د نوي کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو نن درې نوماند وزیران ولسی جرګې ورغوښتي او د افغانستان د برنامه چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل ولسی جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي یا ورزګان چارواکي وايي طالبانو په چنار ټول سوالې کې دی و جماعت مولا په دې خطر وژلې چې په پټه لارې له غرنۍ او لارو خپل کورنۍ ته له بازار خوراکي توکي راوړل د وسلوال طالبان وایي قاری یوسف احمدی ازادي رادیو ته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړی دی طالبانو له تیرو څخه کم درې میاشتو رئیسو رئیس له چنار ټول سوالې ترين کور ته غزیدل لارې د ولسی خلکو پر مخ تړلې ده د فاریا په قیصر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ماشومان ټپیان کړي دا خبره د امنی قمندانې ویان کریم یورش ازادي رادیو ته وکړه او وی ویل دا پیښه تیر ماښام په جرلوخ کلی کې شوې ده د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي دا پرله پسې څوم یکشنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده د پسلو کې 500 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوی اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستورمزلي یا فضانوردان واستول دغه ستورمزلي به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسیا او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تیره میاشت له قزاقستانه د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوال فضایي تمځای ته استول شوي وو
نوري اسنوري ولاند خبرونه وړاندې کړل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې اوس هم ورزو نس پروګرام ته په ژوندۍ توګه د کابل استودیو خبريږي کرام الله کرام دغه پروګرام مخته وړي موضوع هم ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح پیل ده
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه ستړي مشي ولسی جرګې ته د افغانستان د نوي کابینې د نوماند وزیرانو درتلونکو څلور کلونو لپاره د برنامه او د تشریح کولو لړۍ پایل شو لا معلومه نه ده چې د وزیرانو ته به د رد یا تایید رایه کله ورکول کیږي د بهراني چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د کورنۍ چارو نوماند وزیر مسعود اندرابي او د مالی سرپرست وزیر او نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال درې هغه وزیرانو چې نن یې خپل برنامه د ولسی جرګې غړو ته تشریح کړي. ولسی جرګوای چې د لس نوماندانو اسناد سیړل شوی دی او تر راتلونکي پنځ شنبه ورځې پورې به دوی خپلې برنامې د شورا غړو ته تشریح کوي. د نن د 15 دقیقې اونیز باس کې نن په همدې موضوع باندې باس کوو او په دې غږیږو چې آیا وکیلان به وتوانی کې چې د 600 سالاره او تخصص لمخې پریکړه وکړي وغه وزیرانو ته د تایید رای ورکړي چې په اړوند برخه کې تخصص ولري. په دې برخه کې وړاندې لوړاندې هم ځینې اندېښنې مطرح شوې دي د فساد کېدو اندېښنې د غشان د وزیرانو یو شمېر وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو په اړه باندې موږ بنن په همدې خبرونه کې همدې ستونزو ته تم شو. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د سیاسي چارو پوه محب شریف را سره په خبرونه کې دي. دواړو مېلمنو ته هرکلی او خراغلاست وایو. کریاب صاحب که پایلې له تاسو نه کوو، درې نوماند وزیرانو خپلې برنامې تشریح کړې. حنیف اتمر د بهرنیو چارو نوماند وزیر، د غشان مسعود اندرابي د کورنیو چارو، او عبدالهادي ارغندیوال د مالیې د وزارت د پاره نوماند. تاسو د ولسی جرګې په تالار کې یاست، دغه برنامې مو واورې دي، څومره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته، تاسو ته او افغانانو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. د اوږده ځنډ او انتظار وروسته چې هم د افغانستان خلک او هم ولسی جرګه بې صبرانه دې ته منتظره و چې د افغانستان کابینه معرفي شي، بشپړه شي. له بده مرغه چې ډېر وخت په دې کې ونیول شو چې د اسنادو د ارزیابۍ پروسه او مرحله یو څه پیچلې وه، باوجود د دې چې په ځینو برخو کې ستونزې هم وې، خو د وطن حالاتو ته په کتو او د سولې روان بهیر، د جنیوا کانفرانس، دا هر څه په پام کې ونیول شو. بالاخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر صاحبانو د نام کاندید وزیرانو اسناد تیری، طبیعت تیری، دا هوی هغه کاری وړتیا تیری، دغه بهیر نه اوس پراوتو دی. او نن اوله ورځ مو چې دغه درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته رالله، هم دغه بهیر روان دی. دوی هغه خپل کاري لومړیتوبونه، خپل پلانونه او برنامې دای ولسی جرګې ته وړاندې کړي، او اوس هم دغه بهیر د پښتنو روان دی. دا خو یوازې د هغوی برخه وه. اوس چې کومې پوښتنې د ولسی جرګې د استازو د خوا کېږي، او هغه ډېرې مهمې دي، ځکه ملت یې غواړي، خصوصا د افغانستان د بهرني سیاست په برخه کې هغه کړنلاره او تګلاره چې مقطعي نه وي او د څو محدودو شپو دپاره نه وي، هغه باید وړاندې شي او داسې د مستودې په شکل بیا ومنلی شي، او دغه د افغانستان د حکومت طرحه او پلان شي. همدې ډول افغانستان د مالی په برخه کې د سخت بحران سره مخامخ دی. تاسو ګورئ چې د افغانستان په ګمرکاتو باندې چور او تالان روان دی. هر څوک چې په څه ډول غواړي هغه ولګي. نو دا د ملت لپاره خورا ډېره مهمه ده چې په دې وپوهېږي چې مالیه به په واقعیت بېرته د ملت په درد لګېږي که د هر چا چې څنګه خوښه ده هغه ډول مصرفېږي. او تر ټولو مهم دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت، خصوصا یو خو د جګړې وضعیت دی، بل دغلته داسې ناخوالې د زورواکو، د غلو، د غاصبینو له لوري وکیلان غواړي چې د داخله وزارت یو داسې تعهد ورکړي چې په څومره وخت کې به د خلکو د دغه درد دوا کېږي په واقعي ډول، څومره ګرنتي دا ورکولی شي. که دا یې ونه کړل نو بیا طبیعي ده چې ولسی جرګه خپل تصمیم نیسي، او داسې خلک به شاید په دغه کاندید وزیرانو کې چې هغه به یوازې د سهم په بنیاد راغلي یا هغه د وزارت جوهر او وړتیا به ونه لري. نو اوس دغه بهیر روان دی. زموږ تمه او هیله دا ده چې ولسی جرګه دا واري نه د قوم په بنیاد، نه د ژبې په بنیاد، او نه د خپلوۍ او دوستۍ په بنیاد، بلکې د ولسی چوپړتیا او خدمت په بنیاد باندې رای ورکړي، او داسې یوه کابینه جوړه کړي چې هم د ولس په درد راشي او هم د افغانستان.
کریاب صاحب، پمدي مسایلو باندې بغږی گو، دغه هغه کاری کړنلارې کله کړه د ولسی جرګې تشریح کې د درشت وګیلانو لډلې فکر کوم د لسو نوماندانو اسناد چیرل شوی دی، دوی تر کومې ورځې پورې خپل برنامه تشریح کوي او بیا په کوم ورځ ورته د رایو صندوقونه کې خدل کیږي؟
اصلا خو دا باور زلی چې ټول کابینه ولسی جرګې ته د باور د رائے د پر راځي خو داسې نه وسوي. نو اصل چې خدا دا چې باید په دغه یو ورځ کې دا پروسه بشپړ شي، دا بهیر بشپړ شي. هلته په د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې دا دي چې د پروسې د بشپړېدو نه وروسته، د بیانې او د سوالو ځواب نه وروسته باید صندوقونه کېښودلی شي. خو چون که څه لرې شي یا درېش وزیران او مستقل رئیسان راځي او خپله کاري برنامه وړاندې کوي او بیا لږ تر لږه د اتلسو کمیسیونونو او د لسو یا یولسو پارلماني ګروپونو په استازولۍ هر یو کس درې دقیقې پوښتنې کوي، نو ځینې وزیرانو ته د پوښتنو نوبت رسیږي، ځینو ته نه رسیږي. نو تصمیم داسې دی چې د پروسې د بشپړوالي نه، یعنی د ټولو کاندید وزیرانو د بیانې او د ګزارشونو او د خپل کاري پلان د وړاندې کولو وروسته به په اخیره ورځ بیا د رایې صندوقونه ایښودل کېږي.
اخیره ورځ خو لا معلومه نه ده. نو
اخیره ورځ اوس بهیر داسې ټاکل شوی دی چې هره ورځ به درې څلور یا پنځه وزیر صاحبان راځي، کاندید وزیران، او دوی به هغه خپل گزارشونه او خپل پلانونه وړاندې کوي. سبا ته هم دا بهیر شته، بل سبا ته هم شته، او په همدې ترتیب د راتلونکي اونۍ زه فکر کوم چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به د افغانستان کابینه چې څومرو ته وکیلان رایې ورکوي یوه برخه به مشته شي.
ډېره زیاته مننه کاریاب صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. محب شریف را سلام، د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. شریف صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوئ د لیدونکو په توګه او د ولسی جرګې هغه نورو دورو ته په کتلو سره چې وزیرانو ته د رایو د ورکولو په برخه کې ځینې راپورټونه په ځانګړي ډول د فساد په برخه کې موجود، فکر کوئ چې دا ځلې به وکیلان وتوانېږي چې د شایسته سالاری او د تخصص برخه ته په کتلو سره هغه وکیلان هغه وزیرانو ته رای ورکړي چې لګ تر لګه د ملت ګټې پورته تر هر څه مهمه وي؟
ډیره مننه تاسو او درنه کاریاب صاحب او اوریدونکو ته نیکه هله او سلامونه وړاندې کوم. له شک پرته له ولس سره چې کوم غټ شک او ویره پرته ده، هغه دا ده چې د ځل لپاره به بیا هم وزیران په پخوا په شکل باندې اول د پردې تر شا د معاملاتو نه وروسته دوی ولسی جرګې ته وړاندې شي، او ډیری به داسې کسان وي چې هغوی په تقسیماتو او په یو ډول فساد ککړ سیستم باندې دوی بیا د ملت په ستوني باندې ګونډې ووهي او په داسې شکل باندې خپل وظایف مخکې وړي لکه د پخوا په شان. که چیرې په قانوني شکل مخکې تلای شوای ښه وته، که نه شوای تللی نو بیا به د سرپرست په شکل او یا په داسې شکل باندې چې پارلمان ته نه حاضرېږي او د هغوی هغه څه ته چې قانوني صلاحیت دی هغوی ته به غاړه نه ږدي، بیا به هم د یو داسې بهیر سره مخامخ و. همدا لویه ویره ده. همدا نن د بهرنیو چارو د وزارت پات باندې کومه ویره له ولس سره ده، هغه دا ده چې داسې یوه ملي پالیسي چې د بهرني سیاست په ارتباط د کورني سیاست په ارتباط باندې موږ ولرو چې هغه یو شخص په بدلېدلو نه بلکې یو سیستم وي، او هر هغه شخص چې ورته راځي په هغه کې د افغانستان ملي ګټې دوست او دښمن تعریف وي، او په دې ارتباط باندې کومه کړنلار کې بیایي د ولس د منافعو سره اړخ ولګي. په همدې ډول باندې موږ د کورنیو چارو په وزارت کې له هغه ناخوالو سره مخ یو چې زه فکر کوم تاسو ګران ولس او کاریاب صاحب او زموږ د ولس استازي په دې باندې ښه پوهېږي چې نن په ولس باندې څه تېرېږي. یو سړی چې په پایتخت کې په ارامه باندې نشي ګرځېدلی، تاسې هغوی په ولایتو کې څنګه فکر کوئ چې هغوی به ارام وي؟ په دې ارتباط باندې د دوی حقیقي پلان او داسې څه چې دوی ملت ته وړاندې کړي، او بیا همداسې یو ښایسته سړی ورته وټاکلی شي او د کورنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په همدې ډول باندې د مالیې له وزارت سره زموږ ویره دا ده، یوازې کاریاب صاحب ګمرکونو ته اشاره وکړه، بلکې په ملي بودیجه کې کسر د حقیقي مالی پالیسۍ تطبیقول، د مالیاتو نه تیښته، په ګمرکاتو کې فساد، په اداري واحدونو کې فساد، د مالیې نه راټولېدل، د مالیې په غیر مسلکي شکل لګول، او ولس ته په کلني شکل د دغه مالی سیستم په ارتباط باندې د نه سوالو جواب او نه شفاف سیستم شتون دی چې زه فکر کوم راتلونکی نوی وزیر به هم له دغه ناخوالو سره مخ وي. دا هغه ویرې دي چې زموږ سره د ولس په شکل باندې شته دي، او له دې مو ویره ده چې داسې کسان بیا رانه شي، داسې کړنلارې بیا عملي نه کړی شي چې په هغې کې د ولس بهرنی سیاست، کورنی امنیت او ور ورسره مالی سیستم لدغه اوس ناخوال او د سې نادودو نه ولوسی چې بل اخره مو پام دی حالت کې پاتې شو خو یوازې د یو شخص تیرا بدل شي او په ځای بل کس راوست.
شریف صاحب ته تاسو ترا ګرځو کریاب صاحب سومره ډاډ موجود دی همدغه اندېښنو ته په کتلو سره.
ما ویل کاش کې چې د افغانستان د ټول سیستم داسې را جوړ وي چې د شفافیت او د ورتیا او استعداد په بنیاد باندې ګمارنه کېدلې. د وزارت مې نیولې تر ټیټ رتبه مامورینو پورې. تاسو وګورئ اوسنۍ کابینې جوړښت هم د سهم په بنیاد باندې دی او ان ځینو سهمدارانو ته چې هغه کومه برخه ورکړل شوې وه هغوی بیا ولتیا په پام کې نه ده نیولې، بلکې د هغه خپلو ملګرو په منځ کې قرکشی او یا پچاچونه کړی ده او یو داسې توکي را لېږلی دی چې د هغه قوم نمایندګي وکړي، د هغه ډلې نمایندګي وکړي. له بده مرغه دا حالات شته دی او همدغه شان یو شی زه په ولسي جرګه کې ګورم، یو څوک چې هر څومره هم ناکاره وي او هغه د دې وړتیا نه لري چې یو وزارت اداره کړی شي، هغه ته به هغه خپل قوم او هغه خپل یاران چې دي یا لږ تر لږه د ده نه ناروا تمې لري هغه به په څنګ کې ودرېږي. خو ټوله ولسي جرګه هم داسې نه ده چې هغه دې په قومي بڼه باندې ویشل شوي. اندېښنې د ولس په ځای دي. دلته سړی د ټول تالار هغه ذمهواري او د غږ د انعکاس هغه تصویر هم نشي وړاندې کولی. خو زه ډاډ در کوم او مطمئن یم چې د ولسي جرګې په دې دوره کې باوجود د دې چې نیوکې او انتقادونه به هم د باندې ډېری، خو کله که داخل تالار ته دا ولس راشي وګوري هلته چې څه روان دي بیا یو سم قضاوت کولی شي. نو زه هیله من یم چې باوجود د دې د افغانستان په یو سخت حالات کې د سولې پروسه او د کابینې جوړښت ورته اړین دی، د نیوا کانفرانس د مخنیوي کې نړۍ نور کومک نه راسره کوي. دغه ټول شیان که په پام کې ونیسو نو یوه برخه د کابینې به بشپړه شي. زه ډاډ در کوم چې اکثریت برخه به د کابینې د ولتیا، استعداد او لیاقت په بنیاد باندې
ورکړي. یعنی کریاب صاحب تاسو دا منئ چې دا ځل به بیا هم د یعنی د فساد حادثه وشي او د غشان به خپلوي او انډیوالۍ او ګوندي اړیکې په نظر کې ونیول شي؟
د ګوندي اړیکو او د خپلوي احتمال هیڅکله هم نشي ردېدلی، ولې د فساد کوي هم په هماغه کچه به نه وي چې څومره پخوا و. ځکه اوسنۍ کابینې دغه د کاندید وزیران چې تاسو ګورئ نه ډېر مشهور تجاران دي او نه ډېر شتمن خلک دي، نه زورواکي او نه ډېر غاصبان په کیسه دی چې هغوی دې په ناروا ډول شتمني پیدا کړي. محدود شمیر به داسې وي، خو تر اوسه پورې زه په صدق درته وایم، په باور ته درته وایم چې ما داسې څه نه دي حس کړي چې ګوندې سر له اوسه دی دا د یعنی دا بهیر پیل شوی دی سر له اوسه دی داسې څه یو زه هېڅ کوم او که هېڅ مې کړم باور وکړئ په هماغه ورځ درته وایم چې دلته نو خبره د ولتیا او استعداد نه ووته او څوک چې په څومره واخیستلی شي او چا څومره مصرف کړي هغه به بیا د کابینې غړی شي.
کریاب صاحب ته تاسو ته راګرځو. شریف صاحب که ستاسو په وینا مخکې ستونزو ته مې اشاره وکړه که پلوی اړیکی په نظر کې ونیول شي، پیسې په نظر کې ونیول شي، د ځینو اداګانو لمخي او د غشان ګوندی اړیکی په نظر کې ونیول شي، نو څه فکر کوي سونځي با جریان پیدا کی کنه؟
دا شی ته چې موږ همیشه اشاره کوو او د یو خپلواک افغان په شکل باندې، د بې پرې افغان په شکل باندې دا وایي چې کچیر کوم کسان ټاکل کیږي او یا د ولس له استازو رایې تر لاسه کوي، هغه دسی کسان نیوی چې هغه د افغانستان دی ولس درتا رښتینی دواوی او یا لختر لگا، یعنی زموږ په ولس کې تر ټولو هغه همدا بلل شوی وي. که په دې کې زیاتای دسی کسان نیوی چې هغه د ولس په درد ونه لګیږي، زه فکر کوم چې بیا به هم د تیرو دورو ناکامه تجربه تکرارو او دسی شای به د ولس درد ته د دوا په شکل وړاندې نشو کړای چې هغه په حقیقي ډول باندې هم د وزیرانو مسولیت
ادا شوی او هم په پارلمان کې د ناستو د افغان ولس د استازو مسؤلیت ادا شوی وي. زما ویره هم داده یعنی تر زیاته بریده پوری هغه څه چې زه پې سخت ویریږم هغه دا دی چې ښایي بیا هم د تنظیمونو تقسیم او د سمت او سمت پرستۍ مسئله رامنځته شي او تر ټولو خطرناکه به دې پسې دریم هغه فکتور به چې دغه شفافیت او روڼوالی به ګواښي هغه به اداري فساد وي او په دغه رای او یا د اعتماد د رای ورکولو په بهیر کې به د دغه فساد زیات اغیز معلومیږي چې وګورو چې بالاخره چاته رای ورکول کیږي او په کوم اساس باندې رای ورکول کیږي. دا به ډیره مهمه وي چې په دې کې څومره وړتیا شته او د افغانستان د خلکو د اړوند چارې درته دی څومره په مسلکي ډول دوا وړاندې کولی شي او دای په چا پورې تړلی دی او په څه ډول باندې افغانستان ته ګوري. آیا افغانستان ته دی د ګډ کور په شکل ګوري کې یوازې د یو قوم او یو تنظیم او یو سمت او یا د خپلې پیسې چې لګولي دي هغې پیسو بیرته پوره کولو ته لیواله دی. دا به وخت ثابت کړي.
او شریف صاحب نو غوښتنه مو څه د وکیلانو نه؟
لو وکیلانو لوی غوښتنه د افغان ولس دا ده د زموږ دا ده چې دوی هر کس چې ورته وړاندې کیږي که په هر قوم پورې مربوط وي په هر ژبه پورې په هر سمت پورې تر ټولو مهمه دا ده په یو وکیل کې یعنی اساسي رول وی چې یو وزیر ته چرایا د خپل اعتماد رای ورکي او داغه تصویبولو ته لاره هواري. دای د افغانستان په ملي ګټو وتلی د افغانستان د ملي ګټو لپاره په خدمت او په زیرکتیا او په والکیا او په تعهد او په ژمنتیا وتلی. کچیر دغه سی او شی وی نو هغه به خپل مسولیت ادا کوي او د افغان ولس د درد لپاره به لکټر لګاغه د خپل بشري توان په اندازه باندې دا وکټلی.
کریاب صاحب ک د وکیل د وزیرانو پاسنادو کې د سنزو باندې لګوغه گیګو کوم ډول سنزه پکې موجوده وي او دغه شان د دوه تابعیت وزیرانو موضوع بل اخره څنګه کیږي؟ آیا فکر کوي چې وکیلان برای ورکی
دا اساسي قانون صراحت دا دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري هغه کابینت وزیران چې د نورو هیوادونو تابعیت لري ولسی جرګه دره دا د تایید صلاحیت لري. یعنی دا سي نه دی ویلي چې په مطلق ډول کڅوک د بل هیواد پاسپورت ولري تابعیت ولري نو هغه نشي کولای چې دلته وزیر شي ولې صلاحیت ورکړي. دا برخه هم چې دلته دا اړوند د کمیسیون پورې د موضوع راځي کیږي خبره د اسناد او د عامه کمیسیون غړی مې چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد هم څېړلي دي. لبه د مرغ په ځینو برخو کې ستونزې وي او دا ستونزې بیرته بیا هم حکومت ته ورګرځي. په هر وزیر په اسنادو کې چې موږ ستونزه لیدلې ده او یا هم حس کړې ده بیرته یا د لوړو زده کړو وزارت او یا هم د پوهنې وزارت ته لیږلې ده په دې برخه کې وضاحت راکړي. وخت کې چې دا غزنه بیرته تایید راشي او تاسو په مهر ولګي چې د اسناد کې څنګه نشته بیا تاسو بل لار نه در پاتې کیږي. کله من په باور سه زه درته ویل شم چې من هیڅ کړي واو بلکې دا ته معلومه شوی و چې د زینو کاندید وزیرانو اسناد کې څنګه یو نیمګړتیا وشته.
کوم ډول
لوړو مثلا یو چا د دولسم سند نه لاره د ماسره یو د لیسانس لاره په قانون کې دا دي چې دا به لوړې زده کړې شي نو چې دولسم سند ونه لري پونتون د کم طریقه وې. یا یو څوک داسې و چې تر لسمې ویلې او هغه ورته بیا مادر کړي او یو پلمو بهانه ور جوړ کړي و چې د یو تخصصي امتحان ور کړي دی او دغه نو سند دی. وخت چې د معرف وزارت درته تایید کی بیا نو دا تفتیش او تحقیق او لټنه بیا د تارن ولای کار شي. باوجود د دې چې موږ په دې برخه کې ډېر پخټینګ کړو ځینې ان تر دې فورمیم جوړ کړی ورته د پونتونونو د مونوګراف موضوع د لارښود استاد د لیسې د مدیر پورې دا پوښتنه ترې وکړي هغه داسې څه و چې یعنی په قانون کې صراحت او وضاحت نه و. خو په هر حال وخت چې تاسو اسناد راشي او یو معتبره اداره د تایید کی بیا نو تم بل چاره نه لري.
خو کریاب صاحب تبن تاسو به شواهد هم درلودل د همدې شواهد سره سره معتبرو ادارو بیرته تاسو ته تایید جواب درک.
بالکل زمونږ ورستۍ مرجع همدادي چې دا غوینه پښتنه او رسمي تي او کنه په قراتو هغه اسنادو کې زمونږ شک او تردید پکې موجود وو
داغه د فارم 3 یا څلور واره وزارتونو ته اسناد لیګلی دي. 13 ورځم چې ورستۍ د تصمیم ورځ د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پوهنې وزارت نامزد وزیر همدارنګ د دواړو وزارتونو موینان د شهادت نامو رئیسان او هغه څه چې اسناد ورپورې مرتبط وو هغه ټول راوغوښتل او یو وار بیا هم استلامونه ورکړل چې دغه بهیر راته بشپړ او پوره
کریاب صاحب ته بتاست راګرځو. شریف صاحب د کریاب صاحب د همدغه خبرې ته په کتلو سره پاسنادو کې د ستونزو سره لدی چې دوی شواهد هم درلودل او په دغه حالاتو کې حکومت همدغه نوماند وزیران معرفي کړي دي د ستونزو سره سره تاسو د حکومت مجبوریت ګڼئ ک په دې برخه کې د څېړونو نه موجودیت؟
زه فکر کوم دا زموږ د سیستم هغه خطرناکه نیمګړتیا ده چې خپل باندې غیر قانوني او غیر مسلکی کړو ته مخ خلاصي. تاسو فکر وکړئ کریاب صاحب خپل وایي چې کله په اسنادو کې مشکل پیدا شوی دی د ولسی جرګې له لوري په رسمي ډول دغه اسناد اړوند ادارې یا د پوهنې وزارت ته او یا هم د لوړو زده کړو وزارت ته استول شوي، هغوی ورته تایید کړي دي. نو معنا دا ده چې هر هغه وزیر چې راځي د اړوند ادارو واک د حکومت تر لاس لاندې دی په ډېر اسانۍ باندې به هغوی ته داسې اسناد ورکول کېږي چې هغه د مشکل سره مخامخ نه شي. او که چېرته د ولسي جرګې استازي او یا د ملت استازي وغواړي د هغې پوښتنه دروېزنه وکړي نو بېرته همغه ادارې ته ځي چې هغه ادارې د اسناد ورکړي، نو هغه ادارې بېرته ورته تصدیقیه او تر دې پاس د وکیلانو نور ځواک واکل صلاحیت محدود ده او خلاص باندې ځای باندې پای ته رسیدي. نو هماغه سړی چې موږ سر ته ټکو هغه په دې سیستم کې راننوځي او له همدې سیستم نه بیرته د اړوند ادارو په تصدیق باندې وځي. نو تاسو فکر وکړئ چې اصلي مشکل زموږ ستاسو په کوم ځای کې دی؟ خو معلومه شوه چې زموږ په هغه سیستم کې مشکل دی چې د دغه سي غیر قانوني غیر مسلکي چارو لپاره موږ جوړ کړای دی. په دې سیستم کې باید تعدیل رامنځته شي. نو هیڅ کله داسې یو شی وجود نور ونه لري چې هغه د قانون له صراحت سره په تضاد کې وي او موږ ونه شو کولای د هغې نه داسې سیستم یا داسې کسان یا داسې اشخاص له دغې سیستم نه وباسو چې هغه بیا د سبا د ملت په درد ولګي او د ملت لپاره په واقعي ډول باندې د معیارونو او د ټاکلیو پولو او یا نورمونو سره سم دای کار وکولای شي. دا فکر کوم لویه ستونزه ده. او بله ستونزه ډېره خطرناکه ده چې د هیواد په کچه باندې د دوه طبیعته شخصیتونو په ارتباط چې هغه د وزارتونو یا د مستقلو ادارو د پوستونو لپاره کاندید شوي دي او ولسي جرګې ته د نوماندانو په شکل وړاندې شوي. زه فکر کوم چې تر ټولو لوی مشکل په همدې کې به بیا هم وي کچيري. الحمدلله په دې ارتباط باندې موږ یو ډېر ښه شی لرو، هغه دا چې کچيري د ولسي جرګې غړي دغه څه کسانو ته رایه ورنه کړي، زه فکر کوم دا په خپل د سیستم تنظیمول دي چې نور هغه څوک را وړاندې کړی شي چې دا هغه کور دلته وي، دا هغه طبیعت هم د افغانۍ طبیعت وي او د بل څه طبیعت ونه لري او په واقعي ډول باندې کله د ښي او د بدې ورځې په همدې هېواد کې پاتې کېږي او د همدې هېواد مسؤلیت ور د غاړې وي. هېڅ د مسؤلیت یا هېڅ د مینې غیر تر هغه چا ډېر زیات وي چې د دوهم ځای یا د بدیل ځای د اوسېدو ځای لري او کله چې مشکل کیږي یا دلته ناکاره اداره رامنځته کیږي نو دلته د شاتګ موضوع موجود وي.
ډېر زیاته مننه شریف صاحب. او کریاب صاحب د روسي پښتنې په توګه تاسو ویل چې د نوماند وزیرانو اسناد سیړل شوی، د ټولو سیړل شوی، د درویشت نوماند وزیرانو کنا تر دې د ماماغه د لسو پاړه چې ویل کیږي دغه پروسه څنګه مخکې تللی؟
نه، یو برخه هغه و چې په خوا د کابینې غړي پاتې شوی او دوه یا درې واري دا غوی اسناد بیا ونه تیړل شو او هغه ولېږل شو د رؤساو کمیټې ته. وروستي وو وزیران پرون پاتې وو چې دا غوی کې په یو برخه کې لږ ابهامات موجود وو، هغه ولېږل شو او دا غوی هم نن یې هغه وروسته بهیر بشپړ شو. نو هم د مستقلو ادارو رئیسان او هم د وزارتونو کاندید وزیرانو هغه د اسنادو پروسه او بهیر بشپړ شو، نو ځکه دوی تالار ته راوغوښتل او هغه خپلې برنامه او بیانیې وړاندې.
یعنې معنا دا چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد څېړل شوي؟ او نن درې نومن وزیرانو هر ورځ په اوسر ډول سمره نومن وزیران برازي خپل برنامه به تشریح کوي
او پیر کوي. نن هم درې دي، سبا ته هم درې دي، بیا بل ورځ ته پنځه دي، په همدې ترتیب باندې.
او په اخر ورځ ټول ته صندوقونه کې خدل کی کنه د هر ورځ په اخر کې؟
نه، په ورسته ورځ میکانیزم دلته یو یو تشویش او اندېښنه دار دل بعد مرغه چې د افغانستان بیا به سره وایو چې یا په لوی لاس موږ ویشتلی دی او یا همدغه سلسله را روانه ده چې دلته دغه قومي جوړښت او یا ژبنی عوام تر دې په ځینو برخو کې مذهبي دی. تشویش دا و چې که د یوه خیل یو وزیر چې ناوړه وي او ناکامه شي، هغوی به یو اخرایي چلند وکړي او بیا به هغه هغه وړ سړي ته هم یا یو وړ وزیر ته نوماندې ته رایه ورنه کړي. نو د همدغه حالاتو د مخنیوي دپاره یو مصلحانه تصمیم دا و چې د ټولو کاندید وزیرانو د دغه بهیر او پروسې د بشپړېدو نه وروسته دغه ډول د کورنیو دندو وصول اجازه ورکوي، بیا به د وروستۍ ورځې
ډیره زیاته مننه د کاریاب صاحب او د غشان شریف صاحب تحصیل دواړو نه چې په دې 25 دقیقو ونیس پروګرام کې مر سره برخه واخیسته. کور مودن درنو اوریدونکو، نن مو ولسی جرګې ته د نومن وزیرانو د څلورو کلونو لپاره د برنامو د تشریح کولو په موضوع باندې بحث درلود. له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مر سره تر پای واورېده او په دې برخه کې مرسره زغم وکړو. کور مودن تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست رو جوړ او بریالي اوسئ.